السلام علیکم د مشال رادیو د غرمې د 12 بجو په دې خبري غړې کې موزه نجیب امیر هر کله کوم تازه او مهم ریپورتونه را سره دي چې د خبرونو وروسته به درته معرفي کو دروبې پیژنو چې کوم ریپورتونه په دې خبرونه کې مدته تازه کړې دي خو په سر کې پام وکړې مجید بابر ته چې د دې محل خبرونو تاسو وړاندې کوي
ستریم شریرم وید مشال د خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان د دوه قبیلو د اوتانو او احمدزو وزیرو ترمنځ توتري خالې رامسته شوه. افغان ولسمشر اشرف غنی په بلخ کې د تیر ورځې بریټ په سخت ټکو غندله. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په علي بخار کې د جنگي جرمونو تورونه یو سیاسي بیان بازی بللې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي چې د یادې سیمې د دوه قبیلو داوتانو او احمدزو وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. تېر ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی ظفر الاسلام وویل
دا وزیر دا دوال ری چې سلام په زما وقیادو به کې دای لوستا نو هغه وایي به موږ هم خطر و ملو وزیر سره خپل مطلب په اسکیه کې لګی آی دې سره خپل اسکیه کې لګی آی موږ دا یې هم نامه صورت حال دې په دې څه 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 خو سې دي هغه علاوه و څه څه دې روما کې نه درګه پراپر کوي محمد دې را وښلو حل شي انشاء الله.
دونی می هفته مخکې په ګومل سړک د دوتانو په سیمه کې د احمدزو وزیرو قبیله سره د تعلق لرونکو سلور د مړو ټرکونه ناسرګند وسلوالو سوځولي وو او درې ډرایوران یې د ځان سره تښتولي وو. احمدزی وزیر وایي چې دغه پیښه د دوتانو په خوره شوې او هغوی ذمهوار دي خو دوتانی بیا دغه تورونه ردوي. چارواکي وایي چې د اجتماعي ذمهوارۍ د قانون له مخې د دوتانو 2 کسان نیولي او د واڼې نه یې د دوتانی قبیلي خلک بېدخله کړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لوب او سیاحت د قائمه کمیټې چیرمن عبدالستار ویلي چې موجوده صوبایي حکومت د لوب او سیاحت د پرمختګ لپاره مختص کړل شوی بجټ د 13 کلونو نه نه کاروي. تېر ورځ د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ښاغلی عبدالستار وویل
حکومت جواب ورکړي چې د دې اکوزیشن لین اف اکوزیشن اوس پورې نه شوی دی. حکومت کمزوري دی, ڈسٹرکټ ایڈمنسٹریشن کمزوري دی, پورې خیبر پختونخوا کې یو ګراوند اوس پورې سلور کال کے ددے بجٹ استعمال نہ شو, ددے پلاننگ نہ شو, ددے بجٹ یوٹیلائزیشن نہ شو اور امپلیمنٹیشن نہ شو ددے
خاغلی ستار زیاته کړه چې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپلې ولوبغاړې پاتې شوې خدا محال نه خو د لوب لپاره کوم صوبایي وزیر شته او نه د لوب په برخه کې صوبی د ځوانانو لپاره کوم اقدامات کړي دي. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروازنی سفر اذربایجان ته ځي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو راپور له مخې خاغلی شریف سره په دې سفر کې د اعلی چارواکو یو وفد هم مل دی. دا د خاغلی شریف اذربایجان ته لومړی سفر دی چېرته چې نوموړی د اذربایجان سره یو شمېر لوزنامې لاسلیک کوي. افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په چین او هسکی مینی ولسوالو کې د هوایي بریدونو له امله 20 تنه داعش وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال د پنجشنبې په ورځ مشال لیدو ته وویل پرون د هسکی مینی ولسوالۍ په شیخ قلعه سیمه کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو له امله 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو مطبوعاتي مسؤل ډګرمن شیر ناقا فکري مشال لیدو ته وویل د شفق سیلاب په نوم د پیل شوو عملیاتو په لړ کې د چهارشنبې په ورځ د چین ولسوالۍ په شړل بادار سیمه کې د هوایي بریدونو له امله 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. داعش وسلوالو د یادو بریدونو په اړه تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازیګر بمی حمله په کلکه غندلې ده. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ ولسمشر غنی په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مناسبو حمله جنایت بللې ده. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د عاشورا د مراسمو پر مهال پرونه 14 د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې وه. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد مشال ریډیو ته وویل سره له دې چې امنیتي چارواکو د احتمالي حملې خبرداري مخکې له مخکې ورکړې وه خو عاشورې د مراسمو ګډونوالو ورته پاملرنه ونه کړه او د ورځې تر پایه د ویر مراسمو ته دوام ورکړ. د خاغلی فرهاد په وینا د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک سیمه کې په پرونی حمله کې 14 کسان وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون ډاکټرانو د ځینو ټپیانو حالت نازک بللی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په علي بخار کې د جنگي جرمونو تورونه یو سیاسي بیانبازي بللې ده، چېرته چې د یاغي ډلو نه د علي بخار د واک اخیستو لپاره د روس جنگي الوتکې د شامي ځواکونو سره همکاري کوي. د فرانس ټي اف ون ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه، ښاغلي پوتین وویل چې دغه تورونه په شام کې د ځمکني حقایقو سره مسابقت نه لري، او هغه په دې قانع دی چې په شام کې د موجوده حالاتو ذمہوار غرمون غربي ملګري او په تیره تیره امریکا ده. ښاغلي پوتین زیاته کړه چې ماسکو په شامي ښار الیپو کې د هغو ترهګرو سره په جګړه کې بوخته ده، څوک چې ولس د انساني ډال په توګه کاروي. پوتین په فرانس تور ولګوه چې روس یې مجبور کړو چې د شام په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد ویټو کړي، ځکه چې په دې قضیه کې فرانس د واشنگټن طرفداري کوي. د روس امنیتی چارواکي داوا کوي چې د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال درې ترهګر وجلی دي. روسي رسنۍ د داغستاني امنیتی چارواکو له قوله وایي چې دا ځانګړي عملیات د داغستان په غربي سیمو کې د تیر ورځې راهیسې دوام لري. چارواکي زیاتوي چې دا ځانګړي عملیات پس له هغې پیل شول کله چې د ګوبدن کلي د یو شخصي کور نه په پولیسو د مشکوکو ترهګرو لخوا ډزې وشوې. داغستان د هغو وسلوالو مجرمینو او اسلامي ډلو لخوا د تشدد څپو سره مخ دی چې غواړي د شمالي قفقاز په سیمو کې اسلامي خلافت قائم کړي. یا د سیمې د کاروباري او سیاسي رقابت له امله د جنگونو او د قبایلي شخړو له امله هم د خونریزۍ او تشدد سره مخ دي. او روسي خبر دا چې د فرانس وزیر خارجه د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولی چې پیرس ته خپله دوره د دې له وجې منسوخه کړه چې د شام په علي بخار کې د روس لخوا بمبارۍ باندې فرانس سره له خبرو ویریدو. د فرانس ولسمشر فرانسوا هالند ټینګار کړی و چې د روانې میاشتې په 19 نیټه د ښاغلي پوتین پیرس ته سفر کې دوه اړخیزې خبرې اترې شام کې د روس لخوا په تیری متمرکزې دي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به رفت انجم وړاندې کړي.
نن دا کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے دیش پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 20 روپے 80 پیسې او په 20 روپے 50 اتیا پیسې. یو پاؤنڈ په 28 روپے او په 10 روپے. یو یورو په 45 روپے اخیستل کیږي او په 14 روپے خرڅیږي. یو درهم په 28 روپے 50 پیسې او په 28 روپے 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 1.5 پیسې او په 1 روپے 75 پیسې. په یو پاکستانی روپے 2.9 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.95 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي سری رج غنټو کې په پی خبر بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په قبایلی سیمو کې هم د خشک موسم امکان دی. خو د خیبر پختونخوا هزاره او ملکنډ ویژن کې په ځینې ځایونو کې د باران امکان دی. په پی خبر کې به سبا له زیات نه زیات درجه حرارت 3 سانتي ګریډ او کم نه کم 48 وي. په ونو کې به 14 او 16 او په کوټه کې به زیات زیاد درجہ حرارت 20 او کم نہ کم 25
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویو شپک سو یو شپ پاتې خبرونه کې به وره. د جنوبی وزیرستان انتظامیه د احمد زو وزیر او د تڼیو ترمن د شخړې د هواري هڅه کوي. دوامی نیشنل گند سند مشر شاہی سید وائی د ناٹو نه د غلا شو وسلو پلټنه دی وشه.
لیکن دائی چکم دیگه ویفنی برامت شو جیدو خدا ملک خلاب دی دارو خلاب جو ساده شو پکار داری چمین دیگه انگواریو کو دا منگا خیرانی جیتا اولی سو دار اسم قاسد دپار آگلی و چار آگلی و دا اولی زمرا اصلا براتا.
په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو نیول بعد د کابل او اسلام آباد پاړي کو څه غیظ وکړي؟
په پاکستان باندې دغه ډول فشار متواتر د ډیر وخت نه موجود ده. فکر نه کوم چې اوس پورې دې داسې یو فیصله شوې چې په مجموع کې چې څومره د افغانستان د حقانی سردله ده یا نور یو خلاف د عملیاتو د پیل کېدو یو سلسله وي.
او د هلمند چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي.
دغه جګړه کې دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. تقریبا په 13 ساعتو کې 15 د دښمن جسدونه په شاوخوا سیمو کې پراته وو.
وسم رازو د خبرونه لومړي رپورت ته د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د احمد زو وزیر او د تڼیو قبایلو ترمنځ د ویشخړې د هواري هڅه کوي. دواړه لوري ورس سلاغي پښخړه دي چې سونه مخکي د احمد زو وزیر سو گاډي په وانه ګومل سرک وسوځول شو او ډرایوران یې وتښتول شو. لدی په خیر وروسته د وانه نه د دوتنی قبایلیان وستل شوی او د دوی دوه دشتنه پولیټیکل انتظامیه نیولې دي. تفصیل د سیلاب مسجد په رپورت کې.
دوینی میں افتے کیجی چھ دیوانا گمل پا سڑک نسرگن دا وسلوالو دے احمدزئی وزیر کا بالیانو دے مانونا ڈک چلور ٹرکونا وسوزا ول او درے ڈرائیورونی ہاں دے زانا سرا بوتل احمدزئی وزیر کا بالیون ویائی چھ ملزمون دے نجدے دمتنو کا بالیانو پا خاورک شراغلی او بیا بیر تطللی دی زکا دے دگی جورم او دے توان ٹولا زیمواری ہاں پا دمتنی کا بالیون را درومی خود دم تونی کا بالیون وزر پیشوی چچرتا پیشا مختر غلی دا آغا خورا دے احمدزئی وزیر کا بالیانو دا زکا دے گٹے دے توان ہاں دو خپل ذمہ وار دی پدا غاو جے دے سرکار او وزیر دم تونی کا بالیون نہ توانوی زوروی دے دم تونو کا بالیانو یو مشر آجی ملک نواب ویائی
سوور علی مخی جنوبی وزیرستان دے گھومجی پر روڈ باندی کرکانی پر سیما باندی چکم سلور ٹرکونا نامعلوم خلق وسوځول موږ علاقہ کې نه څوک داسې کس ته چې هغه ورغلی چې دا ټرکونه سوځولي او نه څوک داسې موږ په چا شکی یو که چاته څوک معلومي چې دا تاسو په علاقہ کې دغه کس ده هغه دې موږ ته وښایي دوی ته د نیولو ضرورت هم نشته موږ به یې په خپل لاس راونیسو په خپل لاس به یې ورکړو حکومت ته به یې په حواله
ملک حفیظ الله وزیر وښایي چې د ځایي انتظامیه چارواکي د تحقیقات وکړي چې څوک ګرم شي هغه ته د سزا توان وروي او بې ګناه بې قصوره بالیون دے خپل مخه تا پریش دی
پولیټیکل انتظامیہ چې د حکومت دامرا جرګه کوي خدای ته اوس پکار دی دا سپیشل دا څه غوې کې په داسې کې چې 90 ګنا وزیر سره شي 90 ګنا دوستانه سره شي صاف دا کې کار شي کو کا وزیر ته تکلیف او وزیر ته دا راور کې سزا او کا بیا په دوتانی جرم او قصور او کنان بیا په دوتانی تا ور کې کنا
د وزیر او دم تنو د غا کا سلام چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام ته مخ شکړه هغه څه جواب وکړه وار وای زنه
دا خو داسې وکړه نه چې دا وزیر دا دواله ری چې سلرام پنځه زما واقعیاتو دی چې د دی لوسته نو هغې وجې دی همنوهمه خطره وامل وزیر سره خپل مطلب په اختیار کښې لګیا وي دی سره خپل اختیار کښې لګیا وي نو مل د همنوهمه صورتحال د داسې خوشي دي هغې علاوه اوس ونیسله دی رومان کښې مې درګاه پراپر کوي محمد دا مسله وحل شي انشاءالله
دا د یادوي چې د دغې کشلې په وجه د احمدزئی وزیر او دم تنو قبایلانو په منځ کښې لیا اوس هم تاوتریخوالی موجود دی د وڼنه ټول دم تڼي قبایلیون شړلي شوي دي او سرکار هم د دوی دوه دېرش کسان ګرفتار کړي او نور بندیزونه یې هم ورباندې لګولي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر شاهي سید وایي چې په کراچۍ کې د ناټو او دولتي ځواکونو د وسلې نیولو وروسته اوس باید د دې پلټنې بشپړې شي او ولس ته دا خبره په ډاګه کړل شي چې دغه وسلې له کومه ځایه راغلې وي او چا راوړې وي. زموږ خبریال محمد عمران سره شاهي سید په ځانګړي مرکه کې همداراز وویل چې په کراچۍ کې د وسلوالو د ماتې وخت راغلی او د هر سره 2001 د شهیدانو د قربانیو له وجې مخې ته راځي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې سینیټر شاهي سید وویل چې دوی د 2001 میلادي کال راهیسې دا خبره په بیا بیا تکراري چې په کراچۍ ښار کې یو قوت شته څوک چې د ملک د خرابولو هڅې کوي او تېره اونۍ کې د ناټو او دولتي ځواکونو د وسلې نیولو وروسته دا خبره ثابته شوه. د ده په وینا چې که څه هم دغه وسله نیول د امنیتي ادارو لویه کامیابي ده، خو اوس ضرورت ته دې امر دی چې دا هر څه هم په ډاګه شي چې په دومره لویه شمېره کې وسله چا راوړې او د څه مقصد لپاره یې پټه کړې وه.
لہرا بل چلا خبر ہے اور چار اور لے وہ اسلام پر آتا ہوا
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اویل چې د دې وسلې نیولو ګټه کراچۍ ښار او په خصوصي توګه د دې ځای اوسېدونکو ته ده. خو زیاتوي چې په کراچۍ ښار کې که وسلوال پشا شوي او دلته امن پر ځای شوی نو دا هر څه د 2001 میلادي کال د مئی میاشتې په 12مه د وژلو شوو کسانو د قربانیو نتیجه ده.
جنرلی د دې فائدہ ټول انسانانو سره او کراچۍ سره په دې کې ټول زیاده فائدہ اردو ویل والا سره دا شی د غوی نه دی پکار. دا غوی کلچر نه دی. اردو ویل والا لکه بڑا مهذب خلق دی. دا چند شاګردي هغه د شاګردو اوس زوال لاغلی دی او دا زوال چې راغلی دی نه نه د ایجنسو په توګه راغلی دی او دا نه د سیاستدانو دا صرف الله تعالی د باره مې جنګ شو ده او دا شو ده او بول دی.
د ذکر دا چې رواني میاشتې پر 5مه نیټه د کراچۍ پولیسو ویلي وو چې د منځنۍ کراچۍ پولیسو د ښار یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهلې او هلته د یوې لویې مودې راهیسې بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکې کې پټکړې شوې په لویې شمېره کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې وه چې پکې د ناټو د کنټینرونو اخیستلې شوې وسله هم شامل وه. د پولیسو په وینا چې دوی دغه وسله فوج ته ورکړې او وایي چې د فوج په مرسته به د دې وسلې معاینه کوي چې وړاندې د ښار په کومو جرمونو کې استعمال شوې خو نه ده. ولې د شاوخوا یوې اونۍ وروسته لا هم پولیسو یا د فوج لخوا په دې اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
نن د پاکستان د اقلیتونو سره تړاو لرونکي آسیا بی بی سپریم کورټ ته وړاندې کې دا پر نوموړي تور د چې د مذهب سپکاوی کړی دی. خو راپورونه وایي قاضي اقبال حمید الرحمن د کیس ته اورېدو نه معذرت کړی دی. آسیا بی بی د خپلې سزا خلاف په آخري ځل محکمې ته وړاندې کېده او د بشري حقونو ادارې اندېښمنې دي چې که هغې ته د مرګ سزا ورکړل شوه نو دا به د پاکستان اقلیتونه سخت اندېښمن کړي. د دې موضوع د تفصیل د اخیستو لپاره همدا شیبه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رفعت انجم را سره ده. رفعت، د دې خبر نور تفصیل کا اوریدونکو سره شریک کړئ.
بالکل نجیب، چې څنګه تاسو وویل چې د پاکستان سپریم کورټ چې دا نن د دې اورېدنې چې هغه ځنډولې ده او په دې کې کم درې رکنی چې کم بینچ وو په هغې کې جسټس اقبال حمید الرحمن د دې کیس اورېدنې نه انکار کړی دی او د هغه دا وینا وه چې هغه د دې کیس سره تړلي کم د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر د هغې کیس هم اورېدنې کړې وه. نو د قانون مطابق چې دی هغه د دې کیس دوباره د دې اورېدنې شکولې ځکه چې یو جسټس یا یو قاضي په های کورټ کې د کیس فیصلو کې نو هغه بیا په سپریم کورټ کې هم د یو شان کیس اورېدنه نشي کولی. نو هغه په دې اړه باندې د دې کیس اورېدنه انکار کړی دی او هغه دا ویلي دي چې چیف جسټس آف پاکستان او سپریم کورټ دی د بینچ کې د نوي جج لپاره چې دی هلې ځلې وکړي او د دې لپاره هغه چې دی یو خط هم لیږلی دی. نو دا چې د دې اوس نامعلومه مودې پورې ځنډولی شوی دی دا کیس د چیف جسټس ته د خط رسېدو نه پس په چیف جسټس د نوي جج چې دی ټاکي او هغې نه پس به چې دی د دې کیس لپاره د فیصلې لپاره چې دی یو تاریخ به هم ټاکلې کېږي.
ډېره زیاته مننه د مشال رادیو خبریاله رفعت انجم له اسلام آباد.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشرانو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خپله د طالبانو سرچینو د خبره تایید کړې ده چې د افغان طالبانو ځینې مشران په بلوچستان ایالت کې نیول شوي دي. افغان چارواکي وایي تر اوسه پورې اسلام آباد دوی ته په رسمي ډول څه خبر نه دی ورکړی. د رپورټونو تر مخه دا کسان تر هغې وروسته نیول شوي چې پر پاکستان د طالبانو خلاف د ګامونو اخیستو فشار ډېر شوی و. خو څېړونکي وایي چې د طالب مشرانو نیول د پاکستان د پالیسۍ د بدلون معنا نه لري. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل دراوروي.
د افغان طالبانو سرچینو د مشال ریډیو سره خبرو کې پرون و منله چې درې طالب مشران په پاکستان کې نیول شوې دي. د سرچینو تایید کړه چې په بلوچستان کې د طالبانو لپاره د پیسو راټولونکو او اقتصادي کمیسیون مشر مولوی عبدالصمد ثانی، د طالبانو د وژل شوي ملا اختر محمد منصور نزدې ملګری او د دوی قاضي القضات ملا احمد الله نانه او د دایکونډي لپاره د طالبانو والی سلیمان اغا نیول شوې دي. د دې سرچینو په خبره سلیمان اغا نزدې و مېش مخکې ملا نانه تیر هفته او ملا ثانی دوه ورځې مخکې نیول شوې دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایند دوا خان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول د دې کسانو د نیول کېدو په اړه افغان حکومت ته څه نه دی ویلي، خو که نیولې وي کابل ته دې وسپاري.
کسان چې په افغانستان کې ترورستي بریدونه کوي هغه باید تر نیولو وروسته سمدستي افغانستان ته وسپارل شي، تر څو پورې شي موږ ته وسپارل شي موږ یې په اړه باندې د تایید خبره نسو کولای.
په داسې حال کې چې د روسیې کې پر پاکستان د افغانستان او نړیوالو فشارونو ډېر شوي وو چې په خپل خاوره میشت افغان طالبانو خلاف کاروي وکړي، ایوي پاکستاني ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون لیکلي چې دغه طالب مشران ځکه پاکستاني استخباراتو نیولي چې افغان حکومت سره یې د سولې خبرو ته غاړه نه ایښوده. خود طالبانو ځینو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو د طالبانو اوسنی مشر ملا هبت الله خون سره اړیکې ښې نه وي او هغه ته د خنډونو ختمولو لپاره نیول شوي دي. څېړونکی سمی یوسفزی هم وایي پاکستان د طالبانو د ملاتړ پالیسي نه ده بدل کړې.
فکر نه کوم چې اوس پورې دې داسې یو فیصله شوې چې په مجموع کې چې څومره جهادي اشخاص دي، هغه د کشمیر جهادیان دي یا د پاکستان خپل پنجابي یا غیر پنجابي جهادیان دي یا د افغانستان د حقانی صاحب ډله ده یا نور یو خلاف دي، د عملیاتو د پیل کېدو یو سلسله وي. په پاکستان باندې دغه ډول فشار متواتر د ډېر وخت نه موجود ده، خو په موجوده حالاتو کې بالخصوص داسې نه بریږي چې پاکستان دې یو داسې اقدام وکړي چې په دوی په اصطلاح هر څه افغانستان کې د لاسه ورکړي.
د طالبانو سرچینې وایي چې نیول شوو طالبانو کې ملا نانی او ملا سانی د جګړې لپاره مالی سرچینو موندلو کې مهم رول درلود. د سمی یوسفزی په خبره کې دی چې د دوی د نیول کېدو سره د جګړو لپاره د پیسو په برابرولو کې خنډ راشي، خو نور به ډېر لوی اغیز ونه کړي. تیر هفته د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر غړي سینیټر اعتزاز حسن په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې پاکستان باید افغانستان او هند کې جنگیدونکو وسلوالو د ملاتړ پالیسي پرېږدي. د سیمایزو چارو کارپو خادم حسین وای اسلام آباد کولای شي د جګړې د ملاتړ پر ځای په سیمه کې د اقتصادي موقعو د پراخولو په همکارۍ کې ګټه وکړي.
د جنگ دکان خلاص دی، د ډیر وخت نه دی کی څه شک نشته او پاکستان په دې حواله ډیر زیات دی کی او د ثبوتونو مستر غلی چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډیر ګټي وټي د خلکو په لاس کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یا دی کی او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، په سکیورټی اسټابلیشمنت هم شامل دي. پاکستان اشرافیه ته به هر حال په نږدې راتلونکي کې دا فیصله کولی چې دغه شان دی جنگ د اقتصاد په ذریعه د ستراتیژیکي مفاداتو اصلولو دغه فکر په مخ کې وړي او بیا یوازې پاتې کیږي او کنه د اقتصاد اشتراکات ولټي.
د ریپورتون تر مخه د طالبانو درې لوړپوړي مشران په داسې حال کې په بلوچستان کې نیول کیږي چې پاکستان تل په خپل خاوره افغانستان کې جنگیدونکو ډلو له موجودیت څخه انکار کړي او د افغانستان د امن لپاره خپلې ژمنتیاوې تکرار کړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ آذربایجان ته ځي. د پاکستان سرکاري منابع وایي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې سفر رسمي بلنه د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ورکړې ده. نوموړی به په دې درې ورځني سفر کې له آذري چارواکو سره یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کوي. آذربایجان ته د وزیر اعظم په حیث نواز شریف دا لومړی سفر دی. نور حال د سراج ظاهر نه.
اسلام آباد وزیر اعظم هاوس جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې نن د زیارت پورز وزیر اعظم نواز شریف سره د یوې ډلې د آذربایجان په درې ورځنی سفر دی. د بیان تر مخه وزیر اعظم نواز شریف به آذربایجان کې په یو شمېر لوزنامو لاسلیکونه کوي او د دې ترڅنګ د دواړو ملکونو ترمنځ به په معاشي او دفاعي مرستو هم غور کولای شي. بیان زیاتوي نواز شریف ته د آذربایجان صدر الهام حلیوف د دې دورې بلنه ورکړې ده او د نوموړي د وزیر اعظم په حیث د آذربایجان دا لومړی سفر دی. پاکستان کې د بهرنیو چارو تجزیه کارانو په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده او د دې نه به په منطقه کې امن او پرمختګ ته وده ترلاسه شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د خبریالانو ټولنو او د بشري حقوقو ادارو پر خبریال سیرل المیدا د هیواد نه په باندې سفر کولو باندې غندل دي. دوی له حکومت غواړي چې د خبریالانو په خو ته د زولنې نه چوي او دوی د پازات مټ کار ته پرېږدي. نو موړه خبریال روس تلاغي ممنوع الخروج اعلان شو چې په ډان رسپانه کې د ملکی حکومت او پوسټ ترمنځ د اختلافاتو په اړه راپور خپور کړ. د موضوع تفصیل د رفعت انجمنه.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خبریال په سیر المیډا له هیواده پروتلو د بندیز لګولو پاکستان صحافتي تنظیمونو او د بشري حقوقو ادارې غندنه کړې. د اسلام آباد پینډا یونین آف جرنالست او د اسلام آباد پریس کلب په خوانې مشر شریعت خان وایي چې د یو خبریال په حق له داسې قسمه فیصله کچري یو پوزي امیر کړی وي نو داسې د حیرانتیا خبره نه وه.
حکومت دا ډیر سخت ګام پورته کړی دی. داسې قسمه فیصله نه کول پکار. د یو جمهوري حکومت لخوا داسې قسمه فیصله مخې ته راتلل بالکل مناسبه نه لګي. خبر صحیح او که غلط او چا لیکلی وو او د دې په شاد څه مقصد وو دا هر څه به په ورو ورو مخې ته راشي. خو په یو خبریال دا قسمه بندیز لګول سمه نه ده. او د افسوس خبره خدا ده چې د کوم صحافتي ازادۍ موږ ذکر کوو نو هغه ازادي موږ ته لا نه ده ملاو شوې.
نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د جمهوریت لپاره مطبوعاتو او خبریالانو همیش قرباني ورکړي خو د حکومت لخوا د خبریالانو سره داسې قسم سلوک سم نه دی. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست هم د دې خبرې غندنه کړې او ویلي دي چې دا ګام د پاکستان د آئین آرټیکل 19 خلاف ورزي ده کوم چې د رایې د اظهار حق ورکوي. بلخوا د پاکستان بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سیر المیډا د هیواد بهر تللو بندیز په فیصله تشویش ښکاره کړې. د پاکستان بشري حقوقو ادارې چارواکي شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت ته د دې خبر په اړه تشویش وي نو قانوني لارې دې خپلې کړي.
آزادی اظهار رائے باندې مطلب دفاع بندی دا او دویم خبر دا چې کفرس کوي سړي سره جرم کوي دا جرم لپاره عدالتونه شته دی مطلب اول هغه کې تحقیق او تفتیش وکړي دا هغه نه پس مطلب دا چې کوم څه ځکان په دې تور کوي دا بالکل مطلب دی چې لکه حکومت سره ځان ته خپل څه کړم او خپل مطلب دې تفتیش هم کړی دی دا فیصله کړی دی نو موږ تاسو سخت الفاظ کړی غندنه کوو.
د بخنه نړیواله ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د سر المیډا نوم په ایسیل کې دا چولو غندنه کړي. پاکستان حکومت یې غږ کړی چې دا بندیز زر تر زره لرې کړی شي. یاد دې وي چې د اکتوبر په 10 نیټه په ډان ورځپاڼه کې سیرل المیډا دا راپور ورکړی وو چې په پاکستان کې د وسله والو ډلو خلاف کاروایی کولو په حق له پوځي او سیاسي مشورې ترمنځ اختلافات دي کوم چې بیا دواړو مشورې رد کړی هم وو. د سروسو چې خبریا سیرل المیډا ټویټر د لارې یو پیغام کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت د هغوی په بهر تللو بندیز لګولې خو د حکومت لخوا په رسمي توګه د سیرل المیډا له هېواده بهر تللو بندیز په اړه څه بیان مخې ته نه دی راغلی. مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرتز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې وسلوال طالبان په سپیشل ځایونو د حملو له لارې په افغانستان کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه کابل او بلخ ولایت کې په دوو حملو کې څه باندې 30 کسان ووژل شول. په دواړو حملو کې د عاشورا د مراسمو ګډونوال په نښه شول. ولسمشر غنی پرون په یوه خبر پاڼه کې چې ارګ خبره کړه وویل چې هیڅوک د افغانانو ترمنځ نفاق نشي اچولی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت په پلازمینه کابل او بلخ ولایت کې د تیرو دوو ورځو د حملو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. وړمشپه یوې وسلوالې ډلې د کابل په کارتي سخي سیمه کې د عاشورا د مراسمو پر ګډونوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې 19 کسان مړه او له 60 زیات ټپیان شول. او پرون په بلخ ولایت کې بیا د عاشورا پر مراسمو په برید کې 14 کسان ووژل شول. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک او د کابل په کارتي سخي کې دا حمله غندلی او جنایت بللی. ولسمشر غنی پرون د عاشورا د مراسمو پر مهال وویل تروریستان نشي کولای د تروریستي حملو لارې د افغانانو او په افغانستان کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ نفاق واچوي.
این افراد که به نام اسلام دست به جنایت
دا کسان چې د اسلام په نوم یې په جنایت لاس پورې کړ او د امام حسین ازادارانې په یو سپیڅلي مذهبي ځای کې په بیرحمۍ سره ووژل، د اسلام د سپیڅلي دین پر اصولو هیڅ باور نه لري. دا عمل د اسلام د بیلابیلو مذهبونو د پیروانو ترمنځ له یووالي او وحدت سره د دوی د څرګندې دښمنۍ نښه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم دواړه حمله غندلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یماماتو په یو بیان کې ویلي هغه افراطی ډلې چې په دې حملو کې لاس لري هیڅ کله د افغانانو او د افغانانو په عقایدو کې د نفاق پر رامنځته کولو نشي بریالی کېدای. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ویلي هغه کسان چې دا ډول حملې کوي د افغانانو دینی ارزښتونو ته هیڅ راز درناوی نه لري. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وایي د بلخ ولسوالۍ په پرونۍ حمله کې 14 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دا لومړی ځل نه دی چې افراطي وسلوال د محرم د لسمې یا عاشورا پر مراسمو برید کوي. د 2011 کال په دسمبر میاشت کې د کابل ښار په مرکزی برخه کې په ابوالفضل زیارت کې انتحاري حمله 55 کسان ووژل او شاوخوا 150 نور یې ټپیان کړل.
د احمد تکل د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پېښور کې د مهال 12 بجې شوې دي. مجید بابر ته د دې مهال لاندې خبرونه وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي چې د یادې سیمې د دوو قبیلو داوتانو او احمدزو وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د لوبو او سیاحت د قائمه کمیټې چیرمن عبدالستار وایي چې موجوده صوبایي حکومت د لوبو او سیاحت د پرمختګ لپاره مختص شوی بجټ د 13 کلونو نه کاروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دریوډنی سفر آذربایجان ته ځي. چارواکي وایي چې د ننګرهار په اچین او هس کې مینی ولسوالو کې د هوایي بریدونو له امله 28 تنه دایف وسلوال وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني په بلخ ولایت کې د پرون مازیګر بمی حمله په کلکه غندلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په علي بخار کې د جنگي جرمونو تورونه یو سیاسي بیانبازي بللې ده. چیرته چې د یاغي ډلو نه د علي بخار د واک اخیستو لپاره د روس جنگي الوتکه د شامي ځواکونو سره همکاري کوي. د روس امنیتی چارواکي داوا کوي چې د شمالي کافکاس په داغستان سیمه کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال درې ترهګر وژلي دي. روسي رسنۍ د داغستاني امنیتی چارواکو له قوله وایي چې دا ځانګړي عملیات د داغستان په غربي سیمه کې د تیرې ورځې راهیسې دوام لري. د فرانس وزیر خارجه د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولې چې پیرسته یې خپل دوره د دې له وجې منسوخه کړه چې د شام په علي بخار کې د روس لخوا بمباری باندې فرانس سره له خبرو ویریدو. د فرانس ولسمشر فرانسوا هالند ټینګار کړی و چې د روانې میاشتې په 19 نیټه د ښاغلي پوتین پیرس ته سفر کې دوه اړخیزې خبرې اترې شام کې د روس لخوا په تیرې متمرکزې وي. د ترکمنستان سره تعلق لرونکي وتلې جلاوطن شاعر شیر علي نور مرادوف د یو بیا کلونو په عمر کې په سویډن کې د ناروغۍ له امله وفات شو.
مجید بابرو چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو سره سنوي ته کتنه کو. پرون د شوري ورځ و رخصتي و نو پاکستان کې نن خبرونه نه دي چاپ شوي نو کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه نشو کولی. نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د خراب وړي کورسته دواړو هیوادونو هغو خبریالانو ته د سزا ورکولو کړنلاره خپله کړې چې پر حکومتي کړنو یې نیوکې کړې دي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي داسې څرګندېږي چې د ننګونو باوجود د افغانستان ملګري هیوادونه پر دې سلا شوي چې د جګړې په حالاتو کې به له دغه هیواده ونه وځي. د دواړو قالو مهمه برخه دانش اجمل نه.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ د برید وروسته د تیرو دریو اونیو راهیسې اسلام آباد او نیودلهي دواړه غاړې د لګیدلو تورونو ردولو هڅې کوي. د هندي ځواکونو پر کیمپ په یاد برید کې 13 سرتیري وشل شوي وو. ویل کېږي چې دغه برید په مبینه توګه هغه وسلوالو کړی و چې په پاکستان کې میشت دي. بلخوا هند ویلي دي چې د پولې بلې غاړې ته د وسلوالو د پټن ځایونو ختمولو لپاره به هدفي عملیات وکړي. مقاله لیکي د هند او پاکستان لخوا له وطنونو سره د مینې د اعلانونو د خپلمنځي او وسوسو بې اعتمادۍ او یو بل ته د دړکو ورکول وروسته دواړو ته دا ګټور ښکاره شوي چې هغو خبریالانو ته سزاګانې ورکړي کوم چې د دوی د ترجیحاتو په اړه پوښتنې راپورته کوي. د ګل پرستدان ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا په ټویټر ولیکل چې د نوموړي نوم یې په اکزیکټ کنټرول لیست کې شامل کړی دی. حکومت دې له هېواده بهر وتونه منع کړی دی. المیډا به له خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره په رخصتیانو تللو. په دې وروستیو کې المیډا یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې پکې نوموړي د چارواکو نومونه نه یادولو سره د پاکستان حکومت او پوځ ترمنځ د هغو اختلافاتو په اړه تفصیلات ورکړي وو چې د پاکستان حکومت له پوځه غوښتي دي چې د افغانستان او هند سره په پولو د فعالیت کوونکو وسلوالو ملاتړ دې پرېږدي. بلخوا نېشنل انټرست لیکي د چیلنجونو باوجود داسې ښکاري چې د افغانستان ملګري هیوادونه پر دې سلا شوي دي چې د جګړې په حالاتو کې به له دغه هیواده نه سي د بروسلز غونډې پر مهال زیاتره کسانو د سولې لپاره د لارو موکو برابرولو په ضرورت خبرې وکړې. د چارواکو لخوا جاری شوې اعلامیه کې د افغان حکومت د هغه دلچسپۍ هرکلی شوې چې د سیاسي بهیر لپاره به ټولې وسله والې ډلې بغیر د شرایطو په خبرو کې شاملې کړي. خو په یاد اعلامیه کې پر دې خبره هم ټینګار شوی چې په داسې حال کې چې د ترهګریو سخت دریځې ختمول د نړیوالې سولې او ثبات لپاره ضروري ده، د افغانستان ملګري هیوادونه اوس هم د ترهګریو سخت دریځې ختمولو ته ژمن دي. مجللې کې په اعلامیه کې ویلي شوي دي چې د افغانستان زیاتره ملګري هیوادونو د سخت دریځې او ترهګرۍ ختمولو لپاره په کلونو کار کړی دی. دا هیوادونه پر دې نتیجې را رسېدلي چې باید نړیواله ټولنه په موجوده حالاتو کې افغانستان هغسې یوازې پرېنږدي لکه څنګه یې چې د 1990 لسیزې په پیل کې پرېښودی و. مقاله لیکي د افغانستان مرستندویه هیوادونه پر دې رضا شوي دي چې باید افغانستان یو وار بیا د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ځای جوړ نه شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
د هلمن چارواکی وایي وسلوالو طالبانو ته د لشکرګاه خر په دریمه حوزه د برید پر مهال درانه تلفات ورړولې. وسلوالو طالبانو پرون د لشکرګاه په لویدیځه برخه کې د دریمه حوزې پر بولان سیمه درنې حمله وکړې او ځینې سیمې ونیولې. خو د هلمن والی حیات الله حیات مشال لړیو ته ویل چې دولتي ځواکونو ډیری سیمې له طالبانو څخه بیرته نیولې دي. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلي حیات یادونه وکړه چې له مرکز څخه اضافي ځواکونه لشکرګاه ته رسېدلي او طالبان یې په شاته تمولې.
په دې کې شک نشته چې دوه اونۍ را په دې خوا د افغانستان د خلکو او خاورې دښمنانو دښمنانو بلاکل کوي. دوی غوښتل چې په هلمند کې یو څه اوضاع نور هم خرابه کړي، دوی خپلو حملو ته زور ورکړ. زه فعلا د هلمند درېمې حوزې ته راغلی یم په هغه ځای کې چې جګړه روانه ده. دلته د سرتېرو نه مې لیدنه وکړل. الحمدلله د موږ ټول سرتېري کاملا روحیه لري. سبدا هم معلومه شوي چې تېره شپه په سلګونو کماندویي ضربتي او ځانګړي ځواکونه د کابل نه تازه دمه را رسېدلي دي او د لشکرګاه شاوخوا په ټولو خطونو کې ځای په ځای شوي تر څو د دښمن هر نوه حملې ته متقابل ځواب ووایي او د خلکو لپاره د آرامه ژوند زمینه مساعده کړي.
په درېیمه حوزه کې په دغه ځای کې چې تاسو یې، وسلوال په کومو موقعیتونو کې دي او دولتي ځواکونه په کومو سیمو کې دي؟
دښمن په دغه اواخرو کې په درېیمه حوزه د بولان سیمه کې هم یو څه دخول وکړه او په دې ځای کې ستونزې پېښې کړلې. د خلکو د کورونو نه، د خلکو د باندو نه، د موږ په ولسونو او د موږ په امنیتي قوتونو باندې غلچکي بریدونه شروع کړل. دغه ساحه فعلا چې زه موقعیت لرم د دښمن نه تقریبا په 5 کیلومتره واټن کې قرار لري چې د لښکرګاه د ښار جنوب خواته پرته ده. مشهوره ساحه ده د بولان ساحه. د بولان ساحه مکمله د منګ پلاس کې راولې د نادلی او د باباجي او د چانجیر خواته یو څه دښمن پیشرفت کړی چې ان شاء الله د غیر لپاره د اوس کومندوی او ځانګړي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي تر څو د سیمې نه وباسي.
د جګړې ورستۍ حال راته ووایي. په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو پرله پسې د ښار پر مهمو او ستراتیژیکو برخو حملې وکړې. د دې معنا دا نه ده چې وسلوال طالبان رانږدې شوي ښار ته؟
په دې کې شک نشته. وسلوال طالبان دریمه ناحیې ته راغلي دي او قسمت ته د لښکرګاه ښار به دوستانو ته معلومي چې ډېر لوی ښار ده. د دښمن مرمۍ اصلا ښار ته نه رارسېږي. اوس یوازنی غیر انساني تکتیک چې دښمن ترې کار اخلي د هغه ماینونو او د خلکو د کورو د استفادې کولو بر علاوه هغه دا ده چې د ډېر لرې واټن نه په ښار باندې توغندي راخوشي کوي او د بېوزله خلکو په کورونو او همدارنګه په ښار کې د ښاریانو په منځ کې ویره او ډار اچوي. او د دغې توغندۍ نه معلومیږي چې دښمن ټول زور یې ختلی ده او اوس هغه وروستۍ لغتې وهي تر څو په دې باندې هم ولسونه وډار کړي او په دغه اخره ماته کې هم هغه خپل تشدد او غیر انساني عمل ولسونه ته ور په ګوته کړي.
په درېمه حوزه کې درنه جګړه وشوه د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ. په دې جګړه کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه څه راته ویلای شي؟
په دغه جګړه کې دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. تقریبا په 13 ساعتو کې 15 د دښمن جسدونه په شاوخوا سیمو کې پراته وو. دو د دې سیمې بر علاوه حتی د ښار په دویمه حوزه باندې هم یو څه خواري وکړله. لګرانه نه وتل په هغې ځای کې هم د دو مړي په ډګر پاتې شو او د ځان مرګ سره یو څو کسان چې نور راوتلي انتحاریان هغه هم ځای په ځای له منځه لاړل او په خپله جزا د اعمالو باندې ورسېدل.
او د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه راته وایي؟
د افغان ځواکونو په هغه انتحاري عمل کې چې د منګه د محلي پولیسو په مابین کې دوه کړی او د محلي پولیسو یو قمندان او ورسره شپږ سرتیري شهیدان شول او تقریبا د 1200 شاوخوا زخمیان هم موږ لرو په دغه پیښه کې. درې کسه ملکي هم په دغه جګړو کې دغه د انتحاري هغه نه چې په موټر بم و د دغې له وجې نه درې نفره ملکي کسان هم وژل شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکیم بشه بیاردی مکمل ختم
افغانان چون کنید بیشک چون
کنید دیر سخت را بانی تیرا یا هر چکیم
دوست مکلن مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
او اوریدونکو نن د دوه بجو خبرونه کې د مشال په نوم خبرونه هم اوریدل شي چې ستاسو پیغامونه تم پکې ځای ورکړي او ځوابونه مو ورکړي دي. د فرانسې خبری اژانس په راپور کې لیکلي وروسته لاغې چې ځایي خلکو پر کډوالو اعتراضونه وکړل، د فرانسې چارواکو پریکړه کړې چې په یوه ځنګلي سیمه کې د کډوالو کیمپ به تړي او دغلته موجود کډوال به ښاري سیمو ته استوي. تفصیل د مجید بابر نه.
ای اف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې په فرانس کې د مهاجرینو موضوع راغستی دی او لیکي چې دغه هیواد چارواکي غواړي چې په کالیس ځنګل کې جوړ د مهاجرینو کیمپ وران کړي او په زرګونه کډوال د ملک نورو برخو کې جوړ سرپناه ته منتقل کړي. د ایجنس په خبرات دغه هیواد فورکس لیسبنس خارګوټي ته سمو د مخ کې سلور سلويخت افغان کډوال ورغلي وو چې ټول سړي وو. چارواکو ورلا دغه خارګوټي کې یو د استعمال نه وته د روختون ودانه کې د اوسېدو لپاره سرپناه جوړه کړې وه. د ایجنس په خبره خو دغه خارګوټي چې د بندونو د درد د علاج لپاره مشهور دی دغه کډوالو ته تود هرکلی ونه ویلو او د دغه کډوالو د ورتګ نه 15 ورځې پس د فورکس لیسبنس خار په لارو کوڅو کې 2500 مظاهره چیان چې د فرانس بیرغونه یې په لاسو کې وو د موجوده سوشلیست مرکزي حکومت لخوا په خار کې د کډوالو د کیمپ جوړولو د دې پریکړې خلاف راووته. د یاد خار یو ځوان مور چې خپل وړوکی زوی یې په غېږ و اجانس ته ویلي دي چې حکومت د کډوالو دغه کیمپ په مونږ تپلی دی او زه که یوازې هم یم د دې پر ضد به خپل آواز پورته کوم او چوپ به نه پاتې کیږم. اجانس زیاتوي چې د څه کم 4500 خلکو د آبادۍ دغه خار کې د مهاجرینو پر ضد دا جذبات پس له هغې راوپارېده چې د یورپ په ځینو برخو کې جهادي ډلو بریدونه وکړه او ښي اړخي سیاستوالو کرکجنه بیانبازي پیل کړه چې له وجې یې په دې نږدو کې د مهاجرینو لپاره جوړو ودانو باندې د ځایي خلکو لخوا بریدونه وشول. اجانس لیکي چې دغې سرپناه ته د افغان کډوالو د راتګ نه مخکې ځینې ځایي خلکو د اور اچولو هڅه کړې وه او ځکه د دغې ودانۍ په چت کې یو لوی سوری لیدل کېږي. د دې نه علاوه د فرانس په غربي او جنوب شرقي برخو کې جوړ د مهاجرینو لپاره سرپناه باندې سمو د مخکې ډدې وشوې چې کله دغې ځای ته کډوال منتقل کېدل.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوس هم یو تازه رپورټ چې لږه شیبه وړاندې مو له کوټې نه ترلاسه کړ. د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاتره برخو کې وکیلانو نن کار بندیز کړی دی چې له امله یې هغه کسان د سختو ستونزو سره مخ دي د چا مقدمې یا قضیې چې په عدالتونو کې روانې دي. وکیلانو دا کار بندیز د اګست 8 نیټې د ځانمرګي برید په ضد کړی په کوم کې چې د 500 څخه زیات وکیلان وژل شوي وو. نور حال د کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین په دې راپور کې راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیو پر غوښتنه نن په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې کاربندي سوی دي چې له امله ټول عدالتونه تړلي او وکیلان د هغه کسانو د مقدمو په ترڅ کې د ججانو یو مخ ته نه دي وړاندې سوي د چا مقدمې چې په عدالتو کې روانې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې یو مشر عابد پانزي اډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې دوی په اونۍ کې دوه ورځې د کاربندیز کولو پرېکړه په ګډه سره کړې وه.
سپریم کورٹ چې د سوموټو واکس لپاره سوموټو کې په پروسس کې روانه ده. په لاسټ تیر اپلاچ کوم په کوټې کې دا بنچ اوریدونکو وای اورل ده هغه دا یو کمیشن جوړ کړي دا کمیشن مشر چې دی د سپریم کورٹ یو جج صاحب دی نو هغه به اوس راځي دا کمیشن پر مخ انویسټیګیشن بکی د کیس د واقعې په بابت او په یو میاس کې بدننه دننه دی دا ریزلټ ورکړي دا نتیجه به ورکړي چې سر دغه اوس
بل خو د کاربندیز یا احتجاج له امله هغه کسان د سختو کړاوونو سره مخ دي د چا مقدمې چې په عدالتو کې روانې دي. په دې اړه په کوټه کچهري کې یو کس نوید خان راته وویل چې دی د تیرو شپږو میاشتو راهیسې و عدالت ته ځي راځي خو کیس پر مخ نه دی تللی.
نن زما پیشي وه هغه د جمعرات ورځ ده زرالم پیشه دغه نن ارتال دی ارتال په وجه باندې بس موږ کیسونه مخته نه ځي د شپږ پنځه میاشته کېږي چې زم راځم نه ده هېڅ سوراخ یې نه لګېږي نه ده سره سمه تاریخ په تاریخ د عدالت چکرونه خورو بس زه راسو یو طریقه یې نه وځي او جمعرات ولا دین او د سه شنبې ورځې بس ارتال دی بس پریشانی د عوام ته.
د نوموړي په وینا چې یو وار څلوېښت ورځې پرله پسې وکیلانو احتجاج وکړی دغه وروسته بیا په اونۍ کې دوه ورځې د وکیلانو کاربندیز او دوه ورځې سرکاري رخصتي وي چې له امله یې د دوی مقدمې نور د ځنډ سره مخ شوي دي. ته د ونې ورده چې نږدې دوې میاشتې له مخه یعنی د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګي برید شوی وو په کوم کې چې درو اویا کسان وژل شوي وو. په هغو کې د دوو خبریالانو په ګډون شپږ پنځوس وکیلان هم شامل وو. که څه هم اوس د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ له لوري د یادې سوي پیښې د پلټنې لپاره د جسټس قاضي فایز استاپ په مشرتابه کې یو کسیزه کمیشن ټاکل شوی دی خو پر دې برسېره د وکیلانو دریځ دی چې دوی به تر هغه وخته پورې په اونۍ کې دوه ورځې و خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت د پیش ذمېدار کسانو په ضد قانوني ګامونه نه وي پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواہی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري وو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشوس په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د جنوبی ایشیا د سیمایز همکارۍ د تنظیم سارک غونډه چې ټاکل شوې وه د روان کال په نومبر کې په اسلام آباد کې وشي له دې کبله وځنډول شوه چې څلور غړو هیوادونو هند، افغانستان، بوټان او بنگلاديش پکې د ګډون نه انکار وکړ چې ورسره داسې ګنګوسي پورته شوې چې ګینه پاکستان په نړۍ کې د انزوا ښکار شوه. دا چې پاکستان څنګه د خپلو ګاونډیو هیوادونو او نړۍ سره اړیکې بیرته ښې کولی شي فرخندا اسد په رپورټ لري.
هند وای پاکستان دی د هغو ډلو خلاف کوټلي کاروایی وکړي چې د ستمبر په 13 نیټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په هندي عسکرو برید کړی وو چې پکې 19 هندي سرتیري وژل شوي وو. بلخوا افغانستان، بنگلاديش او بوتان هم د هند دغه موقف حمایت کړی دی. د پاکستان د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړی او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای باید پاکستان د سارک هیوادونو سره په دې اړه خبرې وکړي.
تشویش هم لرو مونږ پریشان هم یو ځکه چې پاکستان زمونږ ملک دی پاکستان زمونږ وطن دی او بیا په سارک کې چې کوم نور ملکونه دي نو د هغې او د پاکستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي نو زمونږ خواهش دا دی چې هغه بهتر تعلقات وي. د هند سره خو دې وخت کې د کشمیر په حواله باندې د پاکستان یو ڈسپیوٹ روان دی یو مشکل پیښ دی خو نور ملکونه چې کوم دي زمونږ خاص کر افغانستان زمونږ ګاونډي ملک دی او افغانان زمونږ رونه دي او دغه شانتي نور ملکونه نو موږ ضرور د خبرې خواهش لرو چې دا چې کوم د اعتماد فقدان دی دا کوم فاصلې دی وخت کې پیدا شوې چې دا فاصلې ختم شي او اعتماد بحال شي.
په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان غږ کړی چې باید دغه هیواد د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان ګامونه پورته کړي. د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف کوټلې پالیسي لري او زیاتوي
پاکستان د یوازیتوب اړخ ته نه دی روان خو د ځینو ګاونډیو هیوادونو تعلقات د پاکستان سره ښه نه دي او خاص کر بیا د پاکستان او هند اړیکې ښې نه دي. کله نه چې په هند کې مودی په واک کې راغلی له پاکستان سره د هند اړیکې خرابې شوې دي خو باید خپل منځي شخړې او د سار ګونډه له یو بله جدا وساتل شي خو هندوستان داسې ونه کړه.
د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي باید پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره پر پوله د وسلوالو ډلو د تګ راتګ په مخنیوي خبرې وکړي او دغه مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي.
دواړه هیوادونه باید یو بل سره مرستې وکړي. د دې دوه طریقې دي. لومړی دا چې د بیانونو ورکولو پر ځای د دواړو خواوو امنیتي چارواکي په داسې مسلو غونډې وکړي او دویمه خبره دا چې باید پر پولو امنیت زیات کړل شي.
بلخوا امیر حیدر هوتی دا هم وایي باید پاکستان او ګاونډي هیوادونه د سیمې د امنیت په اړه له یو بل سره همکاري وکړي.
د پاکستان د خلکو د پاکستان د ولس د پاکستان د فوج زمونږ ډېر لوی تاوان نقصان هم شو ډېر مرګري شهیدان شو زخمیان شو خو د دې باوجود اوس هم زه دا ګڼم چې د افغانستان په حواله باندې داسې معاملات شته دي چې پکار دا چې پاکستان او افغانستان هغې ته توجه ورکړي که داسې څه ګروهونه وي چې هغې د افغانستان په خاوره دهشتګردي کوي او پاکستان د هغې خلاف کاروایي کولی شي نو ضرور پکار دی چې پاکستان د هغې خلکو خلاف کاروایي وکړي. همدغه شان چې که داسې څوک وي چې هغه د پاکستان په خاوره باندې بدمني ملوث شي او افغانستان د هغې خلاف کاروایي کولی شي نو ضرور افغانستان هم پکار دی چې د هغې خلاف کاروایي وکړي.
په دې وروستیو کې د پټانکوټ او اوړي د پیښو وروستو هند په پاکستان دا تور ولګوه چې دغه هیواد د ترهګرو ډلو خلاف پوره ګامونه نه اخلي. هندي چارواکو دا هم ویلي باید پاکستان د ترهګرو ډلو سره د تړاو په تور په نړۍ کې یوازې کړل شي خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا د دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه د شمالي او جنوبي وزیرستان ځوانان وایي جنگونو او کډوالۍ د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی او د حکومتي چارواکو ژمنې هم نه دي پوره شوې چې وایي د قبایلي ځوانانو سره به د روزګار په موندلو کې مرسته کوي. د جنگونو له کبله په زرګونو تعداد کې قبایلي ځوانان اغیزمن شوي دي. عمر دراز وزیر پی راپور لري.
د شمالي وزیرستان سوارلسم جمعت زده کوونکي شانزیب د عملیاتو وړاندې په سیمه کې زده کړې کولې او د ښه راتلونکي خوبونه یې لیدل خو د عملیاتو وروسته د زرونو په شمیر نورو زده کوونکو په شان د هم خپله تعلیمي سلسله جاری ونه ساتله او د کورنۍ د پالنې لپاره د چای هوټل په ایستلو مجبوره شو.
موږ ډېر سخت شوق تعلیم سره مو چې موږ چې څومره تعلیم کړای شو خو کبې متاثر انتې په وجه سره موږ نه هر شی یازې کوي پوته شول. د مالي نظام مې ډېر لکه ابتر ده د په وجه سره موږ تعلیم خپل پوته شولو د چای هوټل د مو مجبورۍ نه ولنګولو.
د شمالي وزیرستان یو بل ځوان عثمان وای
د سفران منسٹر چې سرنګ او دا خبر چلا ولای دا چې وزیرستان خلک ته اواتیا فیصد زونونه دا روزګار ملاویږي او پابند یې سره صدا سامال نه دا شوای وزیرستان زونون تعلیم یافته تفتا او هنرمن خال د غاز ګرځي بے روزګاره ګرځي او کور چې دی خلک ته د روزګاری وسیله جوړا شي
خو د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکی محمد اسحاق وای چې ډیرای ځوانان په غیر سرکاري ادارو کې پر روزګار شوي
د حکومت ډیر چرې کړی دی ګروندینه جوړ دی روډینه جوړ دی هر شی جوړ دی زونونه د پره خو اکثر زونونه مطلب په ان جی او شچار کوي اکثر د څه ارګنایزیشن سره لګیدلی دی خو ډیر نور هغه څه کسون شته چې مطلب یو دغه څه شوري
د راه نجات او ضرب اعظم عملیاتو وروسته اوس چې شمالي او جنوبي وزیرستان زیاتره سیمو ته خلک واپس شوي کسا هم هلتا ځای په ځای د تعلیمي سرګرمیانو سره سره د لوبو میدانونه او د هنر د زده کړو مرکزونه جوړ شوي خو د میرانشاه اوسیدونکو ظهور دا وړوي دوی نشي کولی چې سیمه کې په خلاص مړ تګ را تګ وکړي
لیو د پروخو چې لکه ډېر ګوندې غادي جوړ شوې دي خو د یو ګراوند د بل ګراوند په هغه المان شو ډېر غادو فاصله پاشه چې پوسټنر تي بچ پوسټ دې وجه باندې د ګراوند تر سره چې کیمنی پاشه ډېر سخت مشکلات وي
د جنوبي وزیرستان اوسیدون کې صابر خان وای چې د عملیاتو وروسته کسه هم ځوانانو سیمه ته سیاسي او اجتماعي فکر راوړي خود دوی په سماجی سرگرمیانو ښکارا اثر غورځیدلې په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامیه مشر کامران افریدی نو پوښتل نو دوی وویل کوم سیمو ته چې خلک واپس شوي هلته حکومت د تعلیمي ادارو د بحالۍ سره سره د ځوانانو لپاره د هنر د زده کړو مرکزونه او د لوبو میدانونه جوړ کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره او سایمن او داس ته غوښ شي او نجیب عامر ته اجازه ورک
پزڑ کی می اسی گی پلے مو کی گرزو جانا
پانچ جانا راوی کو جانا